درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کوو. طالبان لوري د ژوندۍ سارو د تصویرونو د نخبریدو په لړ کې په هلمند ولایت کې تلویزیوني خبرونه بند شوې. د افغانستان د خبريالانو مرکز نن دا خبر ورکړو په یو بیان کې په دې اړه جوړان د خنت سرګند کړ چې داسې کارونه به بد پایلې ولري. هلمند څلورم ولایت دی چې د ژوندۍ سارو د تصویرونو خبریدل پکې ممنوع شول. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په ورستوي کې د فرانسې خبري اژانس ویلي و چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو او فلمونو اخیستل به په تدریجي توګه په ټول افغانستان کې بند شي. د طالبانو د اقداماتو د رسنیو د ملاتړ یو بنسټونو غبرګون نه راپارولي او دا ویره هم ورسره زیاته شوې چې د طالبانو اوسني چارواکي د خپلې تیرې دورې سختو محدودیتونو ته ستنېږي. چین اعلان کړی چې د افغانستان پر صادراتو به مالیه معاف کړي. دا خبر په افغانستان کې د چین سفیر نن پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. افغانستان کې د چین سفیر ورسره پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په همدې تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجان سرګندوي چې د مالیه به د دسمبر له میاشتې وروسته نه اخیستل کېږي. افغانستان پروسه کال چین ته د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت صادرات لرل. چین یې هغه څو محدودو هیوادونو څخه دی چې په کابل کې د واکمنو طالبانو له حکومت سره نږدې روابط لري او پیکینګ کې د دوی سفیر منلې. دا خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشه ځواک پر پوستي په برید کې لکتر لګا لستانه ملیشه ځواکونه وژل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستانی رسنیو نن د امنیتي سرچینو په خول ویل چې برید تیر ماښام پیل شو او د شنبه تر ناوخته پورې دوام درلود. امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وژل شوي دي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حال نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېر ډېر شي. د پاکستاني طالبانو تحریک ډلې د دې برید مسؤلیت منلې دی. د اوکراین د ولسمشر په وینا روسیا غواړي چې د شمالي کوریا پوځیان سرله یک شنبه یا دو شنبه په جنگي سیمو کې ځای پر ځای کړي. ولادیمیر زیلنسکی په شمالي کوریا او روسیې د نړیوال فشار غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو قوانینو ته درناوی وکړي. د اوکراین پوځي استخباراتو د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د اکتوبر په 23مه د روسیې یوې سیمې ته چې د شمالي کوریا پوځیان رسیدلي. واشنگټن د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د شمالي کوریا 3000 سرتیري په روسیې کې ځای پر ځای شوي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین وایي چې څېړونکي لا هم دا مسله څاري او پینګ یانګ به د دې پایلې وګوري چې له روسیې سره مستقیما مرستې کوي. او د لبنان دولتي اژانس خبر ورکړ چې د هیواد په جنوب کې نن د خبريالانو پر یو مرکز د بمباری په ترڅ کې د رسنیو درې کارکونکي وشل شوي. په بیروت کې میش المیادین تلویزیون ویل چې په وژل شو کې دوه تنه د دوی همکاران دي. المنار تلویزیون چې د خاصوبیا په سیمه کې خپل یو کمرمن وسام قاسم د وژلو خبر ورکړی دی. دا تلویزیون د حزب الله د ډلې اړوند دی. اسرائیلي ځواکونو تر دې بمباری مخکې د سیمې خلکو ته خبرېدارې نه ورکړي. دا خبرونه دوستانو وړاندې په خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته څنګه شوې ده. خو په پایل کې څو ریپورټونه لرو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې له ټولنې او حکومتولۍ د ښځو شدید محرومیت په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتګ په ګوته کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال نن په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. تفصیل یې په دې ریپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د ناسم وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ملګري ملتونه وایي د افغان ښځو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شاتګ کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون پنځشنبه د اکتوبر 24مه د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په دې اړه وویل.
په افغانستان کې له ټولنې او حکومت ولې د ښځو شدید محرومیت دلته افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتګ کوي. دا مهمه ده چې موږ په افغانستان او له هغې وړاندې د میرمنو د ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړو او د هغوی د حقونو د دفاع لپاره په هر ځای او هر فرصت کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
نوموړي وویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو همغږۍ ته اړتیا شته. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما بهوس هم د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته ویلي چې میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
موږ د هغو میلیونونو افغانو ښځو او نجونو د ویرې یادونه کوو چې له زده کړو راتلونکي او خپل غږ څخه محرومې شوي دي. دوی اړ وستل شوی چې غلی شي او په خپلو کورونو کې د زندانیانو په څیر ژوند وکړي.
طالبانو تازه د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په کراتو ادعا کړي چې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو سره پر افغان نجونو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځولو په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. تازه د بریکس سازمان په شپاړسمه سرمشریزه کې هم غړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو نجونو او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي پر افغان میرمنو او نجونو د طالبانو له لوري وضع شوي محدودیتونه له انساني او اسلامي اساساتو سره په ټکر کې دي.
فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې د تعریف شوي حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دي تر ننه. نو زه فکر کوم چې طالبان ته هم په کار ده چې خپل پالیسیو کې بیا کتنه وکړي. کوم قرائت چې دوی د شریعت نه لري، حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدل او په غي باندې خبرګون وخوده. افغانستان یوازینی اسلامي نظام نه دی، نور اسلامي ملک نشتاتس کې د شیخول کو افغانستان لپاره وسی.
د یادونه د چې ملګری ملتونو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دا څرګندونه کوي چې شاوخوا یو ونې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلی چې یوازې په خبرو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیول کېدای، بلکې په دې برخه کې باید پیاوړي اقدامات وشي او حکومتونه له طالبانو سره حساب کتاب وکړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو، تاسو په رادیو سربیره د ازادي رادیو نشرات په ویب سټ کې زموږ ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. همدارنګه زموږ دی واتس اپ، ټویټر او انستاګرام پانه تعقیبولای شي. تاسو په دې پانو کې د ازادي رادیو سرچ کولای شي یا که ازادي رادیو مو تعقیب کړي، وخت په وخت ورته سرور خره کولای شي او حالت د موږ نور مطالب تصویری باندې باندې لاکسون سره او ویډیوګانو سره کتلی شي. یو بل شی چې په تیر یو کال کې ازادي رادیو ور باندې نشرات کوي، هغه د واتس اپ چینل یا کانال دی. تاسو که د خپل واتس اپ د کانالونو یا چینلونو برخه ته ورشي، اولته ازادي رادیو په انګلیسي یا پښتو تورو باندې وپلټي، پیدا کولای شي چې وخت په وخت او شیبه شیبه پکې تازه خبرونه خبريږي او لاغي هم تاسو استفاده کولای شي. مخکې لدینه چې د ازادي رادیو مجله در تخبره کو، یو بل خبر یا ریپورت راخلو. د اورسکان د لری پرتو سیمو خلک د روغتي خدماتو لجدي کم خسر مخ دي. د ولایت د لری پرتو سیمو سیدونکو وایي چې روغتي خدمات چې د ژوند لمړنۍ اړتیا ده، دوی ته دوی ورته پاسانه لاسرسي نه لري. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د سیمې خلکو ته روغتي خدمات برابر کړي، څو د ژوند سنتیاوي ورسره خي شي او د روغتي ستونزو د حل لارې ومومي. د سیمې اوسیدونکو وایي د روغتي مرکزونه په لک شمیر شتون لري او په هغه ځایونو کې شته چې د درملو تجهیزاتو کمښت او د روغتي کارکونکو نشتون لویستون زجوړوي. د خلکو غوښتنه ده چې حکومت او نادولتي موسسې د سیمې د روغتي خدماتو د کیفیت لوړولو لپاره ګړندۍ هڅې وکړي او د روغتي مرکزونه داسې جوړ کړي چې د سیمې خلکو ته خدمات په سمه توګه ورسول شي. په دې ریپورت کې تفصیل ورو دي. خبرونه پاتې برخه کې سندري او همدارنګه د ازادي رادیو مجله مهیروي.
د ترینکوټ ولایت روختندې چې د ناروغانو د بستر کټونه اکثره د ولسوالیو او لری پروتو سیمو د ناروغانو ډک دي. د اورزګان ولایت په ساته دغه یوازنې روختون شاتیا بستریز دی. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او د ولسوالیو او شاوخوا د دولس لکو انسانانو ورستی هیله بلل کیږي. محمد ولی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراړون د لوړ سرخو موسیدون کی دی او یاد روختون ته ناروغ د درملنې په مخ راوړي. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ یو ناروغ په کور کې د ډاکټرانو او په سیمه کې د روغتیاي مرکز د نشټوالي لامل ساوار کړه.
دا سوي یو ولته د لاس مور کې هغه ته کوټ کې بل مراوستي او زه دا غي را خارج کړ دا غو خدای شفخانيت مور وسله په دا غو من درغلی چې نو د کندار د 2000 روپۍ په وړاندې بل سلیس د مشروبانه ساتي جوړ ویلا کې غو نه درلود. د کندار د غل رمز وس زروزانه کوم یو غونی ولین په څلور زرو وسو پر د بل سر پیر او درخستی و غوښتل مې دا چې زمرد مریض تداوی ته جوړ شي یو کاروبار سم زده تا کس نه درمې زده د مریض اسکندر ته ویسه
اورزګان ولایت د هیواد یو لورو پروتو سیمو څخه دی چې په ورستی څو لسیزو کې د حکومتونو لپامل ویدلې او وسیدونکو له لمړنۍ اړینو خدماتو به برخې دي. د دغه ولایت د لورو پروتو سیمو وسیدونکو وایي چې هیڅ روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او د ناروغانو د درملنې لپاره مرکز ترینکوټ ته او یا هم کندهار ته سفر کوي. رحیم الله بیا د اورزګان د گیزاب یو بل وسیدونکو دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو د کلینیک شې نسته دا رقم نو موږ ډیر اړتیا ورته لرو چې موږ ته یو روغتون پاله شي. دا موږ مریضان انسان موږ دا غاړي سنو سره په دنه وسایل سنه مټر ستانه دي ډېر نه مټر پیدا کیږي نه وسایل نه شي موږ ترته چې نږدې روغتون پارس خو بیا شو دي.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د روغتیا نړیوال سازمان په دغه هیواد کې پر روغتیایي سیستم اندیشنه څرګنده کړې و او ویلې و چې د لمنځتلو په حال کې دي. په افغانستان کې د بیوزلی لزیاتیا دو سره ډیر خلک خصوصي روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. یوازې وړیا خدماتونه ته هیلي وي. د دې ترڅنګ د ولایت خلک په ترینکوټ کې د ولایتي روغتون چې د اورزګان د ټولو خلکو ورته هیله ده هم له خدماتو راضي نه دي. وایي درمل پکښ کې نسته او نه هم مسلکي ډاکټران.
نوم ګل احمد روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. په روغتونو کې د وایا نهسته وسایل نهسته ډاکټران کمزور دي اس پر میاشه نه سب چې موږ ډیر په تکلیف یو د روغتونو ساو خصوصا د روزګان مرکزی روغتونو سره موږ ډیر سخت په تکلیف یو ډیر بد ریوي ډاکټران سره کې پر زنانه مریضانو باندې اس پام نهسته پر مردانه باندې پام نهسته وسایل نه لري د وایو نه ساده ګولې لام نه پښک پیدا کیږي.
محمد جان ما د ګرماو اوسیدونکو د مرکز څنګه مدا غوښتنه شي د شپخانه ته پاملرنه وسی د ولایت شپخانه ده نو خلک ډیر وترازي نه اکثره خلک د اکسیجن صد لاسو نس کولای شي د دغه اکسیجن د غره کمې سره برکم د غنيستي ده.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه په اورزګان ولایت کې د عامه روغتیا ریاست له مسولینو او د غراس د ولایتي روغتون له مسولینو سره هم خبري وکړي خو په بیا بیا هڅو بریالی نه شو. خو له دې وړاندې د اورزګان لپاره د طالبانو د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمود الله روحانی ازادي راډیو ته ویلي و چې په اورزګان کې د لورو پروتو سیمو خلک په روغتیایي برخو کې له ستونزو سره مخ دي. خو نوموړي ویلي و چې د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې په لورو پروتو سیمو کې د خدمات زیات کړي دي. نموډي د غراز ازادي راډیو ته ویلي و چې د یو شمیر مؤسساتو سره په خبرو بوخت دي څو نور روغتیایي مرکزونه هم جوړ کړي.
ژوند که روغی که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټی یقیني کړی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. د کونړ کلنې مشاعره وشوه خو په خپل وخت و نشوه.
زبدې کونړ غوندې پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لک سین حس صفاندا.
په کندهار کې به د کتابونو پاړه واوري.
کتابو بازار په داوس ورسته کې به ډېر کم سوې دي.
په ننګرهار کې هم ورته حال دي.
کله چې وجلې مکتب ته او پونتون تن پر خودل کیږي نو هغه بیان شیکولای چې هغه مطالعه وکي.
لېونه به مهم تاریخي کتابو مهم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غیر غذایی سیستم نه بحث کوي.
په دې خبرونه کې مو د خالونو له دود هم خبرو.
په زنه باندې د نرو نه وال کې زنه باندې به بیا زنه نه ووالو له خیال څخه.
د کونړ سیند کلنۍ توریزم مشاعره تر سره شو. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په خو به هر کال د پسرلی په موسم کې دا مشاعره هغه مهال تر سره کیده چې کله به د سین او به مخبوزیتې دوشوي او بیا د خلکو په اصطلاح ګل به وکړ. دغه مشاعره د اطلاعات کلتور ریاست لخوا تیره اونۍ پنځشنبه جوړه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کله وی خو د کونړ قدرتې خلګانی په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلي، نو لبل اړخې د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګلی کولی. دوی وای پښته وبو کې دښتې د باران څاڅکو پارمان او چې پرتی دي او کورونه تورتم دي، ځوانان بیروزګار دي او هر یو کوخخ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي، چې ډېرې په دغو لارو کې د ګونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لورې د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه هیڅ ګټه وانه خستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړې روانې دي.
دی پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکسین حس صفاندا.
اشراق شګلې ل چارواکو غاړي چې په یاد سیندې د اوبو برېخنا بندونه جوړ کړي، لل مزمکه دې ورته خړوب او تورتم کورونه دې روخانه کړي،
پدې سینځونو بیا بندونه د برېخنا وکړي، بیا پدې ټول وطن برپونه غرنا وکړي.
ل کابل راغله شاعر جواز سعودي بیا پدې هله دی چې د کونړ زرغونی دری وګوري او ل دغه تبيخ کولاګانو خوند واخلي. اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو، کونډو، رندو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو.
دا بزرگ یوازې د قران ایمان نه ویلي، نور په دې چې مسلمان له حدا واوښتاو لاس کې تصفیه، خیرات، زکات په تصویرونو کې او شنه مې چې مسلمان له حدا واوښتا.
د کونړ سین مشاعره د تیر جمهوریت په لومړی لسیزه کې پیل شوې و چې هر کال با د پسرلی په پیل او په سین کې د اوبو کچې زیاتې دو سره د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا تر سره کیده، خو سږ کال د طالبانو د اطلاعات او کلتور د ریاست لخوا د ژمی په پیل کې وشو چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکو په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټی را بډ وهي، وخت تیریږي او هیڅ چاته انتظار نه کوي.
مو د کلنۍ مشاعره راپور واوریده. لوی خبرتیا وروسته په ننګرهار او کندهار کې د کتابونو د ساړه بازار په اړه اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شو دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پانتون استادان د ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نقشه بولي. ځینې بیا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنۍ او مالي ستونزې د دې لامل بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب پلورونکو وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري شوی دی. کته هم په شار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځيستا خو د لوستونکو شمیر او د کتابونو پیرودونکو ډیر کم شوی دی. قدرت الله کریمی چې په کندهار شار کې یو لڅو کتاب لرونکو څخه دی وایي کاروبارې په دې ورستوي کې په ډیره کچه خراب شوی دی.
کتابو بازار په داوس ورستوي کې به ډیر کم شوی دی. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی. هموم کې ټول بازارونه کمزوري شوی دی. باید اطلاعات پر هنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندرتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته داز روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي. نور پر دغه باندې مکه وي او مطالعه د لپاره زمينه ورته مساعد کړي او ځوانان تشویق کړي. دا
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځنی ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټول کې د مطالعه د کمبوت یو لږ چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت چې دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری او دا د دې لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیریوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکو وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکو وایي د افغانستان د وسنی اقتصادي وضعیت لامل ډېرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرولو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوی چې ځینی خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډیر کم شوی د په خو پر طلبه ډیر کم شوی دی او داس پیرسیوی دی ډیر پیرسیوی دی چې ځین ځوانان راغلي کتابونه را تراوړي دي چې درس خرانی سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو نو سره خپل نیوی زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نست، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګه ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دي. اوس په روسي کې کم سوی د کاروبار نشټون دي ځکه چې څوک وایي زه کاروبار و نه لرم کار مې سمونه زه به کتاب چی شو اخلم. نو دا غژمن د زموږ سرکل ټول یو د بل سره تړل دي.
د کتاب لوستنې د کلتور د دا ډول زیوال حالت پاره د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي وايي کدا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکي نسل به له تعلیمي ودی او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورونی د غړو په ځانګړي توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنې فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې کورنۍ لخپل ماشومان او ځوانانو څخه د کتاب لوستنې غوښتنه ونکړي او هغوی ته وخت ورنکړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې د دې مطالعه د ترویج او د مطالعې د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرحه کی رایای کی تر څو پر ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو ل پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور شوی دی چې لعملای یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوي دي.
په کندهار کې د کتابونو بازار سور شوی. ها خو د افغانستان په ختیس کې پننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمیر مسولین وای په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. دوی وای مخکې به په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل خو اوس شمیر لاسو ته هم نه رسیږي. یو شمیر محصلین او د شونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندوی درسي کتابونه وپیری. جزئیات په دې راپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمیر خبرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل، د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار، او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندویو ټولنې مسؤل چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته. او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي، نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د کتاب لوست اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په واسطه حتی په لسګونو کتابونو به واخیسته کتاب بلوسته، هغه اوس یل هواس خوتی بهر شوی یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګری واندی یا زړه مات شوی، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړی. طالبانو د غرض له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندویه ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورګدي او نیوي کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې ده کمزوري کړی دی. او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې وجلې مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي، نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کیږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کیږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظ، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه له دوی راټول کړي چې لاملې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډېرې راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعات په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی او چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 2500 مخونو پورې رسیږي. استاد ستانکزی چې د حقوقو استاد دی وایي چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی په واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساساً د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بابا له دورې نه له 1940 کال نه را شروع او د سراغلی ده د جمهوریت تر سقوط پورې په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده په دغه مواردو کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد راخیستي مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېروي او هلته تالیفات کوي د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي دا مو راخیستي دي یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې یا اوسني ایران کې د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت زندان څه ډول و څه حالت لري په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهیږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم موجود لري د جزا په حقوقو کې چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهاند سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخته راپدې خو خوب مې بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته مهم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته راپدې خو د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه اما پسریز اکی دیگه نوران دی حالات هم یو ترسیم سوی حالات راوری چطرگو پی سلامت خل چطرگو اصل مسئله تا داخلی کن نوگه نمخید مسئله تا هم اشاره سویده.
او د دې لپاره مو په کومو مراجعو اتکا کړی ده؟ د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت یا د خوشحال خان خټک د وخت لا خو د په دیوان کې هم ډېر اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړی؟
معمولا له تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي. هغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي له هغه نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه نو هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د هماغه زمانې نه تنها په افغانستان کې په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلو کې کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړشئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی په بالای سر که موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شېر علي خان په دوران کې بیا د شیرپور زندان مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شېر علي خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی کار جوړوي. بیا وروسته د نادر خان په زمانه کې ده چې د مسنګ زندان مساله را مطرح کیږي، اما بیا د الاجرزای شاب د وران کې د محبس رسما پرانستل کیږي. اما د پڅنګ بیا ګوري چې مثلا نور په هغه وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل په پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاد کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیان کړی وي، دا موضوع ډیره پراخی شنه، یعنی فکر نه کوي چې
نه زه په دغه جزئیات نه ور داخليږم. ان د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده. د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي. مثلا وګه حتی د تیر جمهوریت په دوران کې د مجاهدینو د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک او توایفي حالت ځان تغوره کوي، او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلود، دوی پرته له دې نه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي، دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل چې کوم سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت ته خبر نو، او هلته افراد او اشخاص ساتل سوي دي. د مسایلو ته د حقوقي نظر ویل سوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی، بیا وروسته د هغه نه دا څېړل سوي دي چې دلته هم زندان وجود درلود، او ما هڅه کړې ده چې هلته حد اقل ارقام پیدا کړم. متاسفانه دغه زندانیانو ته د مال اسرسای و نو یا نسته چه موگا مستند کری وی دیرده، اما پر صورت پدر شکل بانده تاج ده خبر پر ارتباط چه شخصی زندانون و بحث سنگده دم دی حقل نظر لیده بودی.
پا روسی و کلونو که چه پا افغانستان که چرنگ سشکاری فکر کم تر طول و لوی زندان پولی چرخی ده چه جورد شویده، او بیا دا زندانونه یو څه منظم شي ودی. بیرته غستاسو مسلې ته کراشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایسته، له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شي ودی، یعنی چې له زندان له محکمې سره ارتباط ولري، او له هغوی سره لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب می داد.
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر خان پادشاهی که را مطرح کیگی، ولی امیر عبدالله خان در خپل پلان در زندانون دروازی تری یا کلت قدرت ترسیگی یا ارقام سکری دول زر کسان ناری نده در پدا در امیر عبدالرحمن خان پر دوران که مختلف و حبسخون و در کابل پر مختلف جایی و پر هرات و مزار شریف که بندیان و او اتزر خزی بندیان وی چه در زنانه بندی خانه در وسنی مراد خانی که موقعیت در لود سپنون در پری خانه تاریخ یادوی دلت زندانیان هم دولا خان چه رازی در زندانیان پول تقریبا خوشکوی و در اخپله با مکمل دول در زندانیان سر گوری یا تعداد افاکهی یا تعداد تخفیف ورکوی یا تعداد مریضان خوشکوی یا حتی لیونسی ویدی خوشکوی او در چهار در پاره. اما الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدولت په نامه پیژندل کېده موظفه یي، اما الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه د لایحې ته مالا تروس پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسیږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظام نامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته در قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس که حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین د مخدر و مواد او په حبسخونو کې سته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سرسم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي. یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي، بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه ده پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر آخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقات او سیاسي توافقات په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کیږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالي ګوانتانامو ته چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قراردان د امریکایانو سره میلرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په داسې بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي و، بیاله یو زرو 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې په تحقیقي لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې دي.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوې؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ډول نه، کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمان آنه که په 1312 کال کې د مزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کیږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کیږي. ډېره ښه پوښتنه مو کړې، زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته، یعنی شلم تر 1520 لږ نه تیر کلونو کې، تاسو جالب نقطې ته توجه کوئ. د مزنګ زندان دومره تولید درلودل چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیس چې درلودل د ټولو البسه یې همدې محبس تولیدوله. یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټول شفاخانه لیدې او د مرکز د پولیسو قواوو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه. او د دې دپاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي ورته څه رقمه په زحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنګزی صاحب، په ورته وخت کې چې تاسو زندانونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زنداني ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړي دي.
بله دقیقا، مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د ده تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په هر کې ساتل کېده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته دغه د داود خان په دوره کې، او روسیه دیگه نه خود داشمیر په نور حاکمتونو که دیدیگی حتی غیر قانونی دامون صورت نیسی ترقه جایی چه ممکنه ده. بله،
ده داوتان په وقت که مو مثلا دست شخصیتونو تشاره کرده لکه موسا شفیق، لکه میواندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسا شفیق، میواندوال، خانمات خانم رستیال، دی کسانو تا بله بله ترقه جایی پرو چه ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چه ډیر اوږده دوره په هم د ظاهر خان په دوره کې، هم د داود خان په دوره کې، حتی د حزب دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د زندانونو کې شپې ورځې تېرې کړې دي. د مسایلو ته هم پاملرنه کړې تر هغه ځایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړی و پکې. لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل؟
ډېر لږ، د لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لستونه وجود لري. مثلا د شیان خپاره شوي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزن دی پانتون دی استادان و لستون را وقتی دیدی چه پاقه دوری که لادره کسی بی دی یا زندان تطلیلی دی. اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری، نو دا به استون زیبید سرای دی زیاد تنظیم کلیسی یا دقیق ارقام به کتاب که ورکی.
لپوهانستان اگزیست خمننه دوی د مرکه په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیه ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په 1404 هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وای لبګرام پښې تړلې هندستان لره روان شوم. په ډیلی پرنتبور کې درې څلور کال حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا شیرونو کې بیا بیا یاد شوې ده. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی په خوشحال باندې بانډشه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي. پس لبند د دې د عزم د خوشحال د خاطر جزم یعنی ولې مخمکې ته یا مغول سره رسم. د زندان پیشې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شې بده چې شاید بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وشي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قران کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د يهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوې ده. خو له روایتونو داسې څرګندې شي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي تر ډېر به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یو مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو بیا بیا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی وو چې فاصله او بهل ته تیرې دي او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا جنو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه بندي کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د چیرونو لمخي څرګند شوی د چخالونو له زرګونو کالونو راهیسي په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په جنو مومیایي تر لاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوی دي او کوم معلومات چې له نقلونو او لرغونو ځایونو انسانانو تر لاسه کړی دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه یې شودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې یعنی په 2015 کال کې د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوې دي او جوابته شوې ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. د غزنی د قرباغ ولسوالی راس محمد شاوخوا 1440 کلن دی لاغو کسانو څخه دی چې همې په تندي او هم په لاسونو خالونه ایشي دی. دی وای چې میند یو پلارونه خپلو ماشومانو ته له نازه له شوقه او له مینې خالونه وهي.
دا مې په لاسونو مواله دي او په دې تندي کې مواله دا تندي کې خونه لکشنی ني او دا لاسونو په خپل والي دي. الله چې مې لیوې ته به خلک ورتلو چې په غیږ استه چا به څوک به ډلو ته ورځي دوه چا به خالونه والو
د غزنی د اندړ ولسوالی ابیا کلن حاجی محمد قاسم چې په لاسونو او تندي خالونه لري بیا په دې باور دی چې خالونه د خیال ترڅنګ د ځینو ناروغیو درملنه کوي.
د ناز د پاره ولاک وای د کوبي د مرض په خاطر باندې وای دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وسه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک ته خدای پالي دا خالم پټه ول دی دوا او تداوی دی پاره و دی ساتي انسانانو دی پاره و دغه ستنی سی والی کېږي د ام دی ساتي پاره وی.
حاجی قاسم د خپل تندیل خال خبر نه دی چې کله او چا ور وحلای دی. ځینې بیا له خالونو سره چم کوي، ډول یې ور بدلوي. 25 کلن کریم د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ کې په خالونو د زړه او غشي نقشه ایستلې ده. دی وایي چې دا یې شوق کړی.
ناز نه بلکې شوق د ځواني او مجرتوب یو وخت ولنه دا د رښکې وخو ځکه دا خال و او دا خدمه یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې و خو ډیر خلک په بازار کې خرګي وینه لکه دموګرونو تاجک سي دي نه يا زارغان هغه ډيروږي پښتانه وي بعض وخت په بندو باندې وي نه لپاره دي دردو او د ځوانانه وي به لپاره دي شوق.
دغه خالونه پوستونو رنگ نیل او جنو نور مواد او هلکیشي چې بیا د پاکټو نوي. حاجی محمد قاسم وای چې دنجونو او هلکانو خالونه یو څه بدل دي.
په ځنه باندې د نرو نه وال کې په تنځ باندې به والو یو ریواج وو خو ته کاری د په او په ځنه باندې به بیا ځنه نه والو له خیال څخه
د افغانانو د دود چې اروپا پرې ډکده د افغانستان د نن له شهرونو ورک شوی په کلیو کې کم رنګ شوی او کوچانو ساتل
و ما د کوچلې و عمر زر کې و ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو ما تراش پد تر خو ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو ما
تراش پد شین خالی
ಮಯನ ಲಂಬಜಿ ಕ್ರಮ ಸಮ ಜಾನ